السلام علیکم د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله ته راغلاست. نن دوشنبه د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا نهویشتمه ده چې د 2023 کال د جون له 19 سره برابر ده. د خبرونه په لانډو خبرونو پیلو. نړیوال بانک افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان داسې یو هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني شرایط خرابیږي. په دې راپور کې چې عنوان دی په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان جون او ښځو لګیدلې بندیزونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلي مشرانو د یو پلاوي په استولو سره د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. اکسپرس تریبیون راسپانې د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د قبایلو یو پلاوی په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له مشر نورولي مسعود سره لیدلې او هڅې پیل کړي دي چې دا خبرې بیا پیل شي. خو راسپانې د پاکستان د حکومت د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې دوی وایي اسلام آباد نور له پاکستاني طالبانو سره خبري نه غوړي. د طالبانو حکومت د دې راپور د خبرې دوه تر وخته په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د ازادي رادیو مشال څنګه د حکومتي سرچینو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله دا خبر ورکړی. د علي وزیر موټر چلوونکی بادشاه پښتین نن د ازادي رادیو مشال څنګه تویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګ سیمه کې امنیتي ځواکونو وزیر کوز کړ او پوځي کلاته یې دننه کړ. پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نور مشرانو تازه تور پورې شوی دی چې په خپلو ویناوو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې. علي وزیر دې ته د ورته تورونو له کبله نږدې دوه کاله زنداني و او د تیرې فبروري میاشت کې له بنده آزاد شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه وه. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا سیمه کې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو څخه نیولی دی. اوکراین د پیاتی خط کې په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به غا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن د چین له ولسمشر سره وکتل. دا لیدنه نن پیکینګ ته د انتوني بلینکن د یو ورځني کمساری او محوري سفر په پای کې شوی. د چین د دولتي راپورونو له مخې د دې لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې په شخړه نه اوړي. له 2013 کال وروسته د چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نور خبرونو تفصیل راځي. وابوري چې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په جنیف کې د بشري حقوقو په شورا کې د افغان ښځو پر وضعیت د وینا پر مهال اندېښنه ښودلې. په دې اړه به د بشري حقونو د یوې فعالې نظر هم واخلو. د نړیوال بانک د یو تازه راپور له مخې افغانستان د ښځینه سوداګرو لپاره ډېر مناسب ځای نه دی.
بازار لږ ضعیفه ده، خرید فروش چندان نسته، ښځینه دي که نارینه دي ټول مشکل سره مخ دي، ټول مثلا دم سوي دي، خپل تجارت مشکل لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د امریکا او چین د ترنګلو اړیکو د بیا رغونې په هدف کتلې دي. نور مطالب لرو او ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو.
هیله مې دا ده چې دغه زما غږ تر مرکزي حکومت پورې ورسوي، تر څو پورې زموږ د واشیر او دلاران تر مابینځ دغه لاره راته ورغوي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ریچارډ بنت نن په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د وینا پر مهال یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. په دې غونډه کې چې په جنیف کې جوړه شوې وه د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ترک وولکر هم خبرې وکړې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي رادیو د خبريال حسیب الله تلاش راپور ووري.
سلامونه. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو اداري یو شمېر کارکونکو د افغانستان په اړه د شورا په جوړ شوې غونډه کې زده کړو او کارته د افغان جنو او ښځو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګر ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوې تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په اړه اندېښنه وښوده. د په جنیوا کې په جوړ شوې غونډه کې د طالبانو په وویل چې د طالبانو په ایدیالوژي کې د نو خوځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته او دی وضعیت د جنسیتي اپارټایډ په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د دې په وینا د چکو د بشري حقوقو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولړې کړې دي او د دې په وینا دا سرغړونه تر اوسه د جنایت په توګه نه دی پیژندل شوی او زیاتې مطالعه او څېړنې ته اړتیا لري. د بلګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا کمشنر ویلکر ترک هم په دغه غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقو له پامه غورځولي دي. د زیاته کړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن دی، ځکه په وینا یې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. د په وینا اوس مهال د ځانګړي راپور ورکوونکي او شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوې دي او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د دوی شتون او له زندانونو د کارکونکو لیدونه د زمينه برابر کړې ده. د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شوې نیوکه ته ځواب نه دی ویلی، خو مخکې له دې ویل دي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقوقونه خوندي دي. هغه ولدې غونډې څو ساعته مخکې په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته په رالېږل شوي ویډیوګانو او خپلو شعارونو کې له ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي. په دغه دوی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه د معترضو ښځو له قوله د دوی پر ژوند ورځنی ژوند ګډوډ کړی او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدل، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کار بندیز، د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو مخنیوی، له محرم پرته له سفره راګرځول، تفریحي پارکونه او خزینه حمامونه ته تلو منه کول هغه محدودیتونه او بندیزونه دي چې طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر افغان جنو او ښځو لګولې دي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان په اړه د راپور د وړاندې کولو پر مهال دا وینا وکړه او د نړۍ د دولتونو له دولتونو نه غوښتنه وکړه چې جنسیتی توپیر پالنه چې جنسیتی اپارتاید هم ورته ویل کیږي دا یو نړیوال جرم وګڼي. په دې اړه د نور بحث لپاره د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ مموزی د شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده. میرمن مموزی ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. د ریچارډ بنټس څرګندونې مو واورېده چې دا یو چې د افغان ښځو پر وړاندې د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند مسله دی، باید د نړۍ دولتونه د یو جرم په توګه، د یو بشریت پر ضد یا د یو جدي جرم په توګه وشمیري. په دې وروستیو کې د جنسي اپارتاید موضوع ډیره توده شوې او تقریبا ټول سیاستوال یا د ښځو د حقونو مدافعان یادونه کوي که دا مسله یو نړیوال جرم وبلل شي، آیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وضعیت کې له بدلون سره به ستاسو په نظر مرسته وکړي؟
سلامونه تاسو او ستاسو قدرمن اوریدونکو ته. زه په دې فکر کې یم چې په افغانستان کې د افغانستان د میرمنو او د داسې کانفرنسونه یا داسې غونډې ډېرې سوې دي، خو نتیجه یې تاسو ته معلومه ده چې نتیجه یې اصلا نه ده ورکړې. زما په ان باندې که په طالبانو داسې فشارونه زیات سي چې د میرمنو حقونه ورته ورکړي سي، په افغانستان کې دوه کاله کېږي چې مکتبونه بند دي، نجونو کار ته نشي تللی، نجونې مکتب ته نشي تللی، میرمنې کار ته نشي تللی، نو په داسې ستونزو سره زموږ خویندې لاس او ګریوان دي. نو زه فکر کوم چې داسې غونډې چې بغیر چې طالبان پکې نه وي او دوی داسې پریکړې کوي، نو دا به کوم نتیجه ورنه کړي. زما په ان باندې او زما په فکر باندې دا به ډیره مهمه خبره چې طالبانو سره مخامخ خبرې وسي، دوی سره کینی او دوی وایي ته نتیجې ته سره ورسیږي، اوس چې دوی د دوهې په تړون باندې اوس طالبان هغه چې تړون یې کړی په هغه باندې عمل نه کوي. نو طالبان او دوی دا کړنه خو زموږ ته هیڅ منظور نه دي چې دا د افغانانو میرمنې نجونو باندې دا دوه کاله دا ماتم روان ده، خو خبرې باید طالبان سره مستقیم وسی تر څو چې
مننه. د بشری حقوقو د څار د سازمان د خځو د برخه مسؤل هی دربار چې پرافان خځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اکثرا وخت نا وخت لیکنی کوي او پر نړیوالو انتقادونه کوي. د بشری حقوقو د شورا د نننۍ غونډې په اړه ویل دي چې د افغانستان د بشری حقوقو مدافعان له عمل پرته د اندېښنو له بیانولو نور نو ستړي شوي دي، او دا چې نن سبا جنسیتي توپیر پالنې دا پر لپسی اندېښنې څرګندېږي، دا کېدای شي چې د یوې نوې تګلارې لپاره هیلې راوټکوي. ستاسو په نظر میرمن مموزی، نوې احتمالي تګلاره به څه ډول تګلاره وي د نړیوالو؟ آیا نړیواله ټولنه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د دریځ د بدلولو لپاره کومه پیاوړې تګلاره یا وسایل او امکانات لري؟
داسې فریکه چې کووسی چې دوی باندې چې دوی دا جرمی هغه پراسي زه فکر کوم چې په دې په طالبانو باندې تاثیر لري، ولې چې هر څونه چې دوی نورم د طالبانو هغه ورته راتنګ کې هغه ورته زه فکر کوم چې طالبانو باندې به اوس نه تاثیر وکړي، وای چې اولنی ملک د افغانستان د چې میرمنې پکې کار نشي کولای، نجونې مکتب نشي، دا یو ملک چې په دنیا کې یو ملک ته چې موږ افغانستان ده. نو زه فکر کوم چې داسې پریکړې به څنګه څه تاثیر وکړي، خو داسې تاثیر چې طالبان سره یو ځای کینی، طالبان باندې فشار راوړي، او بغیر له طالبانو نه فکر نه کوم چې دا به داسې یو څه تاثیر وکړي چې طالبان دا خبرو ته غوږ نه ږدي، خو نړیوال په مخ باندې نه، د دنیا په مخ باندې. نو دوی هغه نورم هغه څه چې کړنې دوی کړې دي، هغه مثبت کړنې چې کړې دي، هغه به هم هغه لاندې راسي، سوال لاندې راسي، او زه فکر کوم چې یو څه ناڅه به دا تاثیر وکړي، خو دومره تاثیر به ونه کړي، ولې چې داسې غونډې ډېرې سوې تاثیر یې نه ده کړی.
مننه او ورستی پختنه میرمن مموزی چې اساس په نظر هغه څه چې لازم ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو نورو مدافع ټولنو او خپل د افغانستان لپاره کوم نړیوال مؤسسات چې مسؤل دي دوی په کافی اندازه د افغان خځو او میرمنو روان مشکلات منعکس کړي دي یعنی را نړیوالو ته ورخودل دي
دا د پوری ز فکر کوم چې دونه غنلري ولې چې موږ هر ورځ وینو چې په افغانستان کې ټول د دنیا یې ویني خلک یې ویني نو دا ستونزې موږ په افغانستان کې لرو نو خو دوی ته باید داسې یو کار وسی چې دا باید په جدي توګه باندې ورته کار وسی دا باید هلته په یو غونډه کې رسمي غونډه کې باید په دا خبرې پې وسی او په طالبان مې لکه تاسو چې مخکې ویلې دا باید هغه بندیزونه یا په دوی باندې لګوي هغه ته باید د عملی جامه باید راغوندې نه چې تشې خبرې وکړي او بندیزونه ولګي او بیا دغه دوسیه وخت په یو انباري کې کړي دا زما په ان باندې بدونه فائدہ ونه کې دې ته باید عملی جامه کالی راغوندې یا ځما چې تر څو چې دوی وکولای شي په افغانستان کې اوسنه سره بدون راولي او دا لکه مخکې مې چې ویلې داسې غونډې سوي دي خو کوم نتیجه نه دا ورکړي دا باید طالبان سره باید کینی طالبان سره خبرې وکړي طالبان په افغانستان کې نن حاکم دي او دوی صرف له طالبان سره کولای شي چې دغه تغیرات راولي او هغه ترونی چې په دوه کې کړی دا هغه باندې باید عمل وکړي طالبان
ډیره زیاته مننه له تاسو د خځو د حقونو فعال ګلالې مموزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې د میرمن مموزی ډیر ټینګار په دې و چې نړیوال باید له طالبان سره چې اوس مهال پر افغانستان واکمن دي خبرو ته کینی
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
ل آزادی رادیو خبری مجله اوري نړیوال بانک په خپل یو تازه راپور کې ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د خځو د سوداګرۍ پر وړاندې رامنځته شوی خندونه په قانوني بڼه نه دي تسجیل شوی بلکې د محدودیتونه په شفاهي ډول پلي کیږي او د خځو سوداګرۍ فعالیتونه محدود کړي دي نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې نن خبر شو ویلي دی چې افغانستان د سوداګرو خځو لپاره یو مناسب ځای نه دی لما سپیشل په مستقیم اړیکه را سره ده او په دې اړه جزئیات راکوي لما جاري لري باندې وکي
تکل سه سلامونه هنه د صحت ولري نړیوال بانک وايي افغانستان د یو دیش اشاریه نه نمبر په لرلو سره ل یمن او سودان وروسته د خزینه سوداګرو لپاره تر ټولو بد هیواد دی د بانک خپل تازه راپور کې چیننني په 2023 کال کې خځې تجارت او قانون عنوان لاندې خپور کړی افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوم لړ کې راوستی چې تر ټولو ټیټ عاید او اقتصاد لري او تر خوایې تاوتریخوالی او جګړو ناسمو پالیسیو جنسیتي توپیر او د ادارو او بنسټونو بې ثباته حالت د خځو په تجارت بد اغېز کړی دی پراپور کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې د ژوند اوستي بدلون دی افغانانو په اقتصاد او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په سوکاله منفي اغېز کړای دی د نړیوال بانک پراپور کې د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو وروستیو لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو ته هم اشاره شوی او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي چې د ښځو د سفر ازادي او د ویډن د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوي محدودوي نړیوال بانک دی بیلګې په توګه لشپګم ټولګي پورته په انجنونو د زده کړو بندیز د انجنونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدل په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار د ښځو منع کېدل او له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز ته اشاره کړي چې د یاد بانک له قوله د محدودیتونو او بندیزونو د انجنونو د ښځو قانوني وړتیاوي کمزوري کړې دي او په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې ډېرې دا محدودیتونه او بندیزونه د شفاهي فرمان پر بنسټ لګول شوی چې جنسیتي توپیر پراخ دی د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو د نړیوال بانک د راپور په اړه خبرګون وغوښت خو ځواب یې رانه کړه. مخکې هم دوی زیاته کړې وه چې د دوی حکومت په شرعي چوکاټ کې د ښځینه سوداګرو د سوداګرۍ پراختیا ته ژمن دي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه سوداګرې وایي د تېر په پرتله کار روزګار خراب شوی او تر خوا یې د طالبانو د حکومت لخوا لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو یې په سوداګرۍ بده اغیزه کړې. یوه ښځینه سوداګره چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
بازار لږ ضعیفه ده، خرید فروش چندان نسته، دغه مشکل چې ده یعنی ټول دغه تجارت بشه او یا سوداګري ښځې دي که مثلا ښځینه دي که نارینه دي ټول مشکل سره مخ دي، ټول مثلا ډم سوي دي، خپل تجارت مشکل لري، یعنی رکود سره مواجه شوي دي.
هرات کې د زعفرانو یو سوداګر مېرمن چې نه غواړي نو ماوغږی خپور شي ازادي راډیو ته وویل لسکونه مېرمنو ته د کار زمينه برابره کړي وا خو اوس نه یوازې دا چې ډېر شمېر ښځینه کارمندان له دندو ګوښه کړي بلکې خپل سوداګري هم له سقوط سره مخ ده.
ډیره زیاته مننه لیما سپیشل د ازادي راډیو خبریاله و چې د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات اورول. په دې راپور کې ویل شوی چې افغانستان د هغو یو لسو هیوادونو لړډل دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د راپورونو برخه ته دوام ورکو. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازای او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ غړی علي وزیر نن یو ځل بیا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال عمر دراز وزیر د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او د پاکستانی چارواکو د دلایلو او خپل د خغلی وزیر د ملګرو په حوالہ راپورونه تری پوښتو چې د علي وزیر د نیول کېدو موضوع څرنګه ده. وزیر صاحب څنګه چل دی د عمر دراز د علي وزیر د نیول کېدو په مسله کې متصاوري دي؟
مننه. بالکل، په شمالي وزیرستان میرامشا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لاړه د غورځنګ درې نیول شوی غړي چې هغه یو د شمالي وزیرستان رابطاکاری د رحمان وزیر او دوه نور غړي جلال وزیر او زکیم وزیر چاغه د دوی په وینا د مې پر درشمه امنیتی ځواکونو په سیټ کې امنیتی پوسټه باندې ولیول چاغه د پاره بیا پښتون ژغورنې غورځنګ په شمالي وزیرستان کې په میرلي کې لوډوم بشپړ ورځې پرلت وکړو. الته ناست وکړه بیا هغه پرلت میرمشا پریس کلب مخه تا چې کم دی د جون نه هم نیټه نه دوام لري. اته تا د غورځنګ مشر منظور پښتین او د غورځنګ دویم مخکښ علي وزیر او په د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر دا هم ورغلی ول. پرونه روسه دغه پرلت چکم دی دوام ل ترلوته د دوی په وینا د غورځنګ په وینا چې بیا د شپې دوی مختلفو کلو ته لاړل نو سحر د علي وزیر چکم ډرایور دی هغه مشال ریډیو ته پخله وکو چې هغه د سپلګه کلی سره د باندې چروتل نو دلته په یوه امنیتی پوسټه باندې امنیتی سرتیرو علي وزیر ته کوس کړ او د ځان سره یو وړ دغه شان بیا مونږ په د مشال سانګې چې دغه په شمالي وزیرستان کې د فوزی چارواکو سره د پولیسو سره او د غرنګي ځلي انتظامیه سره خبرې کړې دي. تر اوسه هم حکومت فوز یا پولیسو رسمي هیڅ بیان نه دی ورکړی چې علي وزیر څنګه نیول شوی دی یا ولې نیول شوی دی. البته مشال ریډیو بیا دغلته د لوړپوړو فوزی چارواکو سره خبرې کړې دي. دغلته د دوا بیلابیلو پولیسو چارواکو سره چې مونږ خبرې وکړې د غرنګي د پاکستان سایبر کرایم دا پیښور څنګه چې کوم مشران دي دا غوي سره مونږ خبرې وکړې نه دوه ټولو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته تصدیق کړه چې علي وزیر نیول شوې دي او هغه په دا جون په ولسم هغه تا او منظور پښتین ته ورسره درې نور غړو ته د سایبر کرایم لاړه په دوی باندې مقدمه دایره شوې ده چې دا غوي په وینا دوی د ریاست پر ضد شعارونه ورکړي دي. د ریاست په ضد خلک پراولې دي او پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه ردوي. نو په هغه قضیه کې دوی نیول شوی دی علي وزیر یو ځل بیا چې تر اوسه ویل کېږي چې بنو ته انتقالوي بیا به هغه نه پس پېښور ته انتقالوي خو لا هغه بنو ته راوړل شوی نه دی. لږه شیبه وړاندې هم موږ چې میرانشاه کې د پولیسو سره خبرې کړې دي نو دوی وایي چې هغه یا الته د چارواکو سره دی خو د اف ای ای سایبر کرایم پېښور وینګ چې ویل کېږي دا غوی په قبضه کې دی غوی دا نیولې دی په هغه
ډېر زیاته مننه.
او د سره بدام
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال عمر دراز وزیر او چې د علي وزیر د نیول کېدو په اړه جزئیات راکول.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د چین ولسمشر شي جین پینګ د دوړو هیوادونو د اړیکو پرخوالي او یو لړ نورو مسایلو خبرې اترې کړې دي. د دې دوو سیالو او زبرځواک هیوادونو جکپوري چارواکي داسې محل سره ګوري چې ل مخکې د تایوان پر سر د واشنگټن او پیکینګ اړیکې خړ پړ دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د اسدالله لودین راپور واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پیکینګ ته د خپل کمساری دوه ورځنی سفر په پای کې نن د چین ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. د چین ولسمشر دغه خبرې ډېرې ښې بللي او ویلي دي دواړه لوري د یو شمیر مشخص مسایلو پر سر د پرمختګ وروسته هوکړې ته سره ورسېدل. ښاغلی شي هیله ښودلې چې دغه لید کاتبه د چین او امریکا د اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او په خبره یې د دولتونو ترمنځ تعامل باید تل د رښتینولۍ او متقابل درناوي پر بنسټ وي. دا له تیرو 15 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. د چین له ولسمشر سره د بلینکن لیدکاته د هغه د سفر په وروستیو کې تایید او رسنیز شول او لیدیزو آژانسونو لیکلي دا ګام څرګندوي چې چین غواړي له امریکا سره خړېپړې اړیکې بیرته ورغوي. بلینکن پیکینګ ته د سفر پر مهال د چین د بهرنی سیاست لړپوري چارواکي وانګ یی او د چین د بهرنیو چارو له وزیر چینګ کانګ سره هم کتلې دي. له چین ګانګ سره د بلینکن له دوه کتو ونیم ساعت دوام کړی او دا د ملاقات له پلان شوی وخت زیات وو. بلینکن تر دې سفر وروسته خبريالانو ته ویلي د بشري حقوقو د اندېښنو په ګډون په یو شمیر مهمو مسلو له چینایي لوري سره خبرې کړي او په خبره یې امریکا غواړي هر موضوع د ډیپلوماسۍ لارې هوار کړي. په راپورونو کې راغلي چې چینایي ډیپلوماټانو له امریکایي لوري غوښتنه کړې چې د چین د ګواښ د نظریې له تبلیغاتو ډډه وکړي. چین ته د بلینکن سفر 13 فبروري میاشتې ته پلان شوی وو خو هغه مهال دا سفر وروسته تر دې وزندید چې امریکا ویل پر خپل فضای د چین یو جاسوسي بالون رانسکور کړی دی. د چین او امریکا اړیکې له سیاسي پلوه مهمه بلل کیږي خو د زینو مسلو پر سر دغه اړیکې په دې وروستیو کلونو کې خړېپړې شوې دي. په اوکران کې د روسیې له جګړې د چین ملاتړ او د تایوان په وړاندې د چین ګواښونه هغه مسلې دي چې د واشنگټن او پیکینګ اړیکې کړکیچنې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته د خپل سفر په ترڅ کې خپل چینایي سیال ته د واشنگټن د سفر بلنه ورکړې او خپل د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي راتلونکو څو میاشتو پورې د چین له ولسمشر سره ګوري او پر اختلافي مسلو به خبرې سره وکړي.
قدر منوریدونکو دا خبري مجله ستاسو په د نن ورځې په سپورتي خبرونو پای ته رسو.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر لمخې چې د افغانستان د ولس کلن ځوانانو ملي لوبډلې نن د جنوبي کوریا پر وړاندې سیالي پیل کړې ده. یا فدراسیون ویل دي چې د سیالي د آسیا د ملتونو او د نړیوال جام د لارمندنې د پړاو اړوند دي چې په تایلند هیواد کې تر سره کیږي. افغانستان په خپل لومړی سیالي کې د ایران پر وړاندې شپږ دیو په مقابل کې مات خوړلې و. د ولید چې یاد لوبډله به خپل دریم سیالي د قطر هیواد پر وړاندې تر سره کی. لا د دې سیالي پایل نه د معلومه شوی. اخواته د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د درې ورځنیو سیالیو پایلو به په دریم ورځ هم جریان لري او د پایلو لپاره څلورم ورځ هم ټاکل شوې ده. د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مشر نظیم جان عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته په خپلو معلوماتو کې وویل چې په پایلو به کې میسانک لوبډلې د امو لوبډلې لپاره د 315 منډو هدف ټاکلی دی چې امو لوبډلې تر اوسه پورې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو شاوخوا 50 منډې کړې دي او دوی ته په یوه بله ورځ کې د شپږو وکټو په لرلو سره څه باندې 300 منډې په کار دي چې دغه پایلوبې ته ځان ورسوي او میسانک یوازې شپږو نورو وکټو ته اړتیا لري چې پایلوبه وګټي. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوبلړۍ د لومړی ټیسټ لوبي په ترڅ کې دمګړی څلورم ورځ جریان لري چې په لومړنۍ دوړو پاړیو کې انگلینڈ درې سو درې نوی او یو سلو پنځه پنځوس منډې کړې دي. دغه راز آسٹریلیا چې په لومړی پاړۍ کې درې سو شپږ اتیا منډې کړې وي. دمګړې انگلینڈ لوبډله څه باندې یو سلو اویا منډې مخکې والی لري. یوه بله ورځ هم د دې سیالۍ پاتې ده او نن به څرګنده شي چې که انگلستان د آسٹریلیا لپاره د څومره منډو هدف ټاکي.